درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې په روانه خبرونه کې بیا هم زه نجیب امیر ساسو قربایم. مخکې تر دې چې تاسو د ریپورتونو تفصیل وړاندې کړم، بشیر ګواخ سټوډیو ته راغلی د تازه خبرونو سره. خبرونه به واورو لاغې پس پزه تفسیر. لومړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان په خوست کې د بمی چاودنې له کبله 9 کسان وژل شوي دي. د روس د پارلمنت د یو تړون له رسمي منځوري وروسته اوس امریکا کولای شي په افغانستان کې خپل پوځونو ته د روس له لارې پوځي سامانونه ولیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په لیبیا کې د وینې د تویدنې د عمل د ودرولو غوښتنه کړې او د کرکټ د نړیوالې اتلولې په ترڅ کې پاکستان د سریلانکا په وړاندې ټاس وګټ او بیټنګ یې پیل کړ. د خبرونو تفصیل، د افغانستان په خوست ولایت کې د سرک د غاړې په بمی برید کې 9 کسان وژل شوي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبريال وایي پیښه د خوست په لکڼو سیمه کې شوې ده. د خوست د امنیت قمندانۍ یو چارواکي سمونوال محمد یعقوب د پیښې پخلی کړی دی او په پیښه کې د ملکي وګړو غاړې په نښه شوې ده او په وژل شوو کې 3 ښځې او 4 ماشومان دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اورپکو ملکی وګړي په نخښه کړی دي چې له کابله یې ننګرهار تر کندوزه ګڼ شمېر ملکی وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د روس د پارلمنت ولسی جرګې د دې هیواد او د امریکا د هغه تړون رسمي منځوري ورکړې ده چې تر مخه به امریکا وکول شي خپل پوځیان او پوځي سامانونه له روسي خاورې افغانستان ته یوسي. د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي دي تړون یې له امریکا او ناټو سره اړیکې ښې کړي او په نورو سیمو کې د روسیا د ګټو ساتنه کوي. روسیا د تا ورته تړونونه له جرمني، فرانسې او سپین سره هم کړی دي. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف ویلي چې په پنجاب صوبه کې به پیپلز ګوند له ائتلافي حکومت لرې کړي او نوې کابینه به رامنځته کړي. په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په مهال نواز شریف ویل د پیپلز ګوند مرکزی ائتلافي حکومت ته د 45 ورځو وخت ورکړی و چې د دوی له لورې ورکړل شوې 10 نکاتي ایجنډا دی عملی کې. خود نواز شریف په وینا حکومت په دې ترڅ کې پاتې راغلی. پیپلز ګوند ته ورکړل شوی وخت د تیرې چهارشنبې په ورځ پای ته ورسید. د نواز شریف په وینا د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف به کابینه ړنګه کړي او نوې کابینه به جوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په ملګرو ملتونو غږ کړی چې ژر تر ژره دې په لیبیا کې د وینې د تویونې بهیر په ودرولو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې په سلګونو کسان په لیبیا کې د دې وروسته د دې وروستیو ورځو د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د اوږدمهاله د هیواد مشر مومر قذافي او د حکومت ضد مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوي دي. د بان کی مون څرګندونې په داسې مهال راغلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه داسې پرېکړه لیک غور کوي چې د رپورټونو تر مخه به پکې د لیبیا د تاوتریخوالي په اړه د جرمي پیښو د څېړلو نړیوال عدالت ته د پلټنو او بیا د شونې مقدمې کولو وویل شي. په دې ترڅ کې ښایي نن رایه اچونه وشي. د جرمونو نړیوال عدالت د هالینډ په هیګ ښار کې دی. په زرګونو خلکو د سیاسي اصلاحاتو لپاره د تیونس، یمن، بحرین او اردن په کوڅو کې لاریونونه او مظاهرې کړي دي. د یمن په پلازمینه سنا او په سویلي ښار عدن کې په زرګونو کسانو مظاهره وکړه او ولسمشر علي عبدالله صالح یې د واک د پرېښودو غوښتنه وکړه. بلخوا په تیونس کې مظاهرچیانو د لاریون له لارې د وزیر اعظم محمد غنوچي د انتقالي حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. همداراز په بحرین او اردن کې هم مظاهره شوې دي. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوالې ادارې ویلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې پکې د ایران پر لانجمن اټمي پروګرام د پوځي اړخونو د لرلو دعوې رامخته شوې دي. په یو رپورټ کې د اټمي انرژي نړیوالې ادارې په داسې څو ځایونو کې د ایران د نیوکلیر فعالیتونو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دې رپورټ کې ویل شوي ایران د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره په همکاري کولو کې پاتې راغلی، خو بلخوا ایران دا تورونه رد کړي دي. د عراق پوځ وایي د عراق د اسلامي دولت د ډلې یو لوړ پوړی مشر یې وژلی دی. د دې ډلې په اړه ویل کېږي چې دا له القاعده سره تړلې ډله ده او په ټول عراق کې د بمي او ځانمرګو بریدونو تر شا ده. د پلازمینې بغداد د عملیاتو د ځواک مشر قاسم الموسوي وایي دا سړی چې الناصر لیدین ابو سلیمان نومیږي د زیارت په شپه د وی چاپی په محل ووجل شو. سعودي عرب په داسې محل د تیلو پیداوار زیات کړی دی چې په لیبیا او نورو خلیجي هیوادونو کې د سیاسي ناکرارۍ له کبله په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې شوې دي. روټرز خبري اجانس د تیلو د صنعت د یوې سرچینې له خولې لیکلي چې سعودي عرب اوس د ورځې شاوخوا 9 میلیونه بیرله تیل پیدا کوي. اروستي خبر د کرکټ. د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ د سیالیو په ترڅ کې پاکستان د سریلانکا په وړاندې ټاس وګټه او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا مهال پاکستان 5 رنزونه کړي دي، یو ور شوی دی او هیڅ وکټې نه ده غورځېدلې. تر دې مخکې په خپل لومړۍ لوبه کې پاکستان کینیا او سریلانکا ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو د بشیر ګواخ نه واوریدل. د دې خبرونې مهم رپورټونه دادي. د لیبیا په ولسمشر معمر القذافی د خپل خلکو د فشارونو ترڅنګ اوس د امریکای فشارونو هم زیات شوی. د سپینی مانای ویان جی کراولی وای
We are initiating a series of steps to pressure the regime in Libya.
منګ یو اړخیزه او ټول اړخیزه ګامونه پورته کوو چې په لیبیا فشار راوړو چې د خپل خلکو وژنه بند کړي.
قذافی څوک د وخت څنګه ورسېدو او اوس په کومه لار خپلوي په دې اړه هم د ریپورت لرو. اسلام آباد کې د امریکایي سفارت چارواکي وایي د دوی یو بل وګړی په خور کې د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د بلوچستان پښتانه قانون پوهان په دغه صوبه کې د دوی د ملګرو په وژل کېدو او برمته کېدو اندېښمن دي.
د یو کال دوران کې 8 وکیلان او اغوا شوي دي، باقي 2 مړکل اور یو سیدی لاغز پیسې واسه او د یو وجوهات نه معلوم څلور کې څلور د وسه پوری لګای.
د سواد د یو لوبغاړي حالم در کو چې جنگ تر لاس واخیس خو جذبه وانه خسته شو، هغه وسم کرکټ کوي.
ما به دواړه کول خو وس خو بالینګ لډیر د وسه کور کوم چل تلاس یو در بیٹنګ خو به داسې خبره بیٹنګ نه کیږي.
را سره اوسې کیمپس ډایری پرونم پروګرام هم لرو چې ورکی د پیښور او خوښ سیمو د تعلیمي سرگرمیانو نه تاسو خبرو. په سر کې د لیبیا حال اخلو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون پر ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې زر تر زره دی په لیبیا کې د وینې د تویونې بهیر په ودرولو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې سلګونه کسان په لیبیا کې د دې وروستیو ورځو د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. همدارنګه امریکې د لیبیا پر ضد د بندیزونو لګولو پریکړه کړې ده او د ملګرو ملتونو په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د لیبیا ولسمشر معمر القذافی د بشري حقونو د سرغړونې نه دې منې کړي او په دې اړه د کوټلي ګامونه پورته کړی شي. په دې اړه رپورټ روزه ما همکار ګولایز تاسو ته وړاندې کړي.
امریکا د لیبیا پر ضد بندیزونو لګولو اعلان کړی دی چې مخه د لیبیا ولسمشر معمر قذافی حکومت د مظاهره کوونکو باندې د تشدد نه منی کول دي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی خبریالانو ته وویل دا بندیزونه به په رسمي توګه زر اعلان کړي.
We are initiating a series of steps at the unilateral level and the multilateral level to pressure the regime in Libya.
منګ یو اړخیزه او ټول اړخیزه ګامونه پورته کوو چې په لیبیا فشار راوړو چې د خپل خلکو وژنه بند کړي.
To pressure the regime in Libya to stop killing its own people.
واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وای امریکا په لیبیا کې خپل سفارتخانه تړلې ده او د لیبیا ولسمشر په خلکو کې خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی او اوس دا په ولسته چې د مستقبل لپاره تګلار وټاکي. همدغه شان یورپین یونین، ملګرو ملتونو او ناټو هم په لیبیا سفارتي فشار زیات کړی دی. ملګرو ملتونو کې فرانس او برتانی د لیبیا پر ضد د وسلو بندیزونو او د ولسمشر قذافی اساسي منجمد کولو مسوده تیار کړې ده. په مسوده کې ویل شوی دی چې د لیبیا ولسمشر قذافی د بشري حقوقو نه سرغړونه کوي. ملګرو ملتونه با کېدی شي چې نن د مسوده منځوري ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا مستقل استازي عبدالرحمن محمد شلغم د ولسمشر معمر قذافی لخوا پورته کړی شوی ګامونو غندنه وکړه او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو باندې زور راوړو.
I think 90% now of our missions all over the world are not with Gaddafi. Most of them now
زما په فکر 90% مشن چې په ګرد نړۍ کې دی لا قذافی سره وس نه دی پاتې و زیاتره مونږ ټول د لیبیا لپاره کار کوو او دوی ما د خارجه وزیر په هیڅ پیژني ځکه چې زه په خارجه وزارت کې نه کاله پاتې شوی يم نو ځکه دا ټول اوس ما سره نیخ په نیغه کار کوي
سو ال اف دیم ار ورکینګ ډایرکټ ود می فرام ډیفرنت
د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د امنیتی شورا یا سکیورټی کونسل غونډې روستو خبريالانو ته ویل چې لیبیا کې د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی
وی هاف ویټنسټ ان اکستراورډینری سین ان د یو ان سکیورټی کونسل او ټرولی هیستوریک مومنت
موږ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غیر معمولی خبرې وکټلې او یقینا دا تاریخي غړی دی د لیبیا سفیر په زړه پورې خبرې وکړې او د مرستو غوښتنه وکړه زما پیغام د امنیت شورا ته ډیر ساده او څرګند دی چې وس د پریکړې وخت را رسیدلې دی دا تاریخي غړی دی او نړیواله ټولنه دې باید راپاتی او لازمن دي چې ګامونه پورته کاندي
دیس از ان هیستوریک ټرننګ پوینت اند انټرنیشنل کمیونټی مست رایز to the occasion
یال دی ویچ په لیبیا کې د حکمران معمر قذافی پر ضد د 1300 ورځو راهیسي مظاهری روان دي او د رپورونو تر مخه په مظاهره کوونکو د حکومت لخوا د تشدد شوې دي او د زرو نه زیات کسان پکې وجل شوې دي
د لیبیا ولسمشر معمر القذافی لسلويخ تو زیات کلونه کیږي چې په دغه هیواد باندې واکمن دي او اوس هم داسې هوډ لري چې د واک پر خودلو ته چمتو نه دي ویل دي چې د به د تیونس او د مصر د ولسمشرانو په وړاندې په شان د مظاهره کونکو په وړاندې خپل ماتې نه مني دا چې معمر القذافی سوک ته څنګه واکمنۍ ته رسیدل او اوس به کومه ممکنه لار په مخ کې ولري په ډېر زمون همکار داوود خټک یو رپورت برابر کړ چې د مظاهره چانو په غک پیلېږي
دغه غونه په لیبیا کې دغه هیواد د حکمران معمر قذافی پر ضد په مظاهره کوونکو د پوزیانو د ډزو او د مظاهره چانو دي چغواړي خاغلی قذافی دي نور په دغه هیواد کې خپل یو سلويخ کلنې حکمرانۍ ته د پای ټکی کېږي او اقتدار دي لکه د تیونس او د مصر د ټولواکانو په شان د خلکو غورکړې شوی استاذو ته حواله کړي خو بلې خواته معمر قذافی وایي چې د به هیڅ کله دې ته تیار نشي چې اقتدار پرېږدي
یعنی انا متاكد ان الزاويه عند سلطان الزاويه هي الزاويه بلد الالف شهيد الف شهيد ضد الطليان وام القبائل الزاويه
کرنل معمر قذافی چې پورنو می معمر ابو منیار القذافی دی د جون د میاشتې په اومه 1902 ختم کال کې په لیبیا کې زیږیدل و په ځواني کې معمر قذافی د عرب قوم پرسته او په هغه وخت کې د مصر د حکمران جمال عبد الناصر ډیر پلوی و معمر قذافی چې 20 کلن وو او په یو پوزي کالج کې زده کړې کولې د یو شمیر جونیئر پوزي افسرانو په مرسته په کال 1901 کم او یایم کې د هغه وخت د بادشاه ادریس په خلاف بغاوت وکړ او د اقتدار واګي په خپل لاس کې واخیستي همدغه وخت کې د ملک د نظام چلولو لپاره معمر قذافی د انقلاب کونسل جوړ کړ چې مشرۍ په لاس کې واخیسته او په کال 1901 کې د خپل ځان لپاره د وزیر اعظم څوکې غوړه کړه چې په کال 1902 کې دغه څوکې په خپل ختمه کړه قذافی لکه د مصر د حکمران جمال عبد الناصر په سیر د عربو د اتحاد پلوی وو او د سړی د اسلامي سوشلیزم ناره هم اوچته کړی و په یو وخت کې قذافی د اسرائیل پر ضد د فلسطینیانو د هلو زلو پلوی وو او همدغه کار د لیبیا او مصر ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې چې وروسته بیا قذافی د مصر په ځای د پخوانی سوویت یونین چې په عام اولس کې په روس پیژندل شي سره اړیکې مضبوطول پیل کړل د خپل مغرب ضد پالیسي لکبل قذافی د غربي نړۍ په میډیا او سفارتي حلقو کې خنوم نه لري په امریکا کې د ولسمشر رونالد ریګن په دور کې د لیبیا او غربي نړۍ اړیکې ډېرې خرابې شوې وې د 1990 په لسیزه کې لیبیا د امریکا او غربي نړۍ لخوا د بندیزونو سره مخ و چې لامل د خاغلی قذافی لخوا د اغه دول لیبیایي کسانو امریکا یا بریتانیا ته د حواله کولو نه انکار و چې د سکاټلند په لاکربی کې د یو هوایی جهاز په تباه کولو کې په لاس لرلو تورن و رستو بیا د جنوبی افریقا د ولسمشر نیلسن منډیلا او د ملګرو ملتونو د اغه وخت د مشر کوفی انان په منځګړتیا قذافی دغه دواړه تورن کسان حواله کولو ته تیار شو. د 2008 کال د ستمبر په میاشت کې کونډلیزا رایس د امریکا لومړی وزیر خارجه و چې د 1953 کال وروسته د لیبیا دوره وکړه. د خاغلی قذافی د ژوند جواک په اړه بیلابیل خبرې خورې دي چې وا دا هم ده چې د خاغلی قذافی په ساتونکو کې ګڼ شمیر خزی دي. خاغلی قذافی اکثر په رنگارنګ لباس کې لیدل کیږي او د غیر ملکی مشرانو سره په خپل خیمه کې ملاقاتونه کوي. قذافی د اکثره عرب مشرانو سره اختلاف لري او سو کال وړاندې د عرب لیگ په غونډه کې د سعودي عرب د بادشاه عبدالله سره ترخی خبرې شوې وي. قذافی دا وخت اتش پیته کلن دی او ګمان کیږي چې پراتلونکي کې غواړي حکومت خپل زوی سیف الاسلام قذافی ته اوسپاري.
داود خټکو چې د لیبیا د ولسمشر معمر القذافی په اړه معلومات راغون کړي او تاسو ګران اوریدونکو ته وړاندې کړل. په عربي هیوادونو کې د مظاهرو لامل بدلونونه را روان دي. تاسو شاهدان یې چې په تیونس کې بدلون راغی، د دې ترڅنګ په مصر کې راغی، خو ولې په ایران کې هله په اسانه بدلونونه نه راځي او ولې خلک په خلاص مټ مظاهرې نشي کولی په داسې حال کې چې په نړیوالو رپورټونو کې راځي چې دغلته هم خلک د اوسني واکمن محمود احمدی نژاد نه پتنګ راغلي دي. په دې اړه زموږ همکار بوریوال کاکړ یو رپورټ لري.
امکان لري چې ایرانی رژیم د عربي نړۍ د رژیمونو په پرتله خپل ځان هغه وخت لا مضبوط شودل وي چې کله په 2009 کال کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد د دویم ځل لپاره په لنجمنه توګه د بیا ټاکنې پر ضد احتجاج کوونکي ځپلي وو. پر ځای د دې چې وارخطایي وشي، ایرانیو چارواکو په ښکاره توګه په عربي نړۍ کې د بغاوتونو هرکلی وکړ. ایرانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د فروری پر 23 نیټه د لیبیا د ولسمشر معمر قذافی لخوا د خپلو مخالفینو د ځپلو غندنه وکړه او د نورو عربي هیوادونو پر مشرانو یې غږ وکړ چې د خپل ولس خبرو ته دی غوږ ونیسي.
به طور جد میخوام از همه مسؤلین کشورها که
زه په جدي توګه دا غواړم چې د ټولو هیوادونو مشران دي له خپل ولسونو ته پاملرنه وکړي، له هغوی سره دې مرستې وکړي چې خبرو ترو تکینی او د دوی خبرې دې واوري. ولی هغوی له خپل ولسونو سره دومره بد کوي چې اخر هغوی دې ته اړ شي چې په حکومتونو د اصلاحاتو راوستلو لپاره فشار واچوي.
مردم بیان فشار بیارن، اصلاحات بخوان.
رژیم په 2009 کال کې د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته د ناکرارۍ د مخنیوي لپاره له ډارونکي تشدد څخه کار واخیست. د خلکو پانیولو، زورولو او د بند په اوږدمهاله سزا یې مخالفین وویرول. پر دې سربیره چې په ایران کې په پراخه کچه د رژیم مخالفین شتون لري، خو بیا هم اوسنی نظام خوندي ښکاري. په داسې حال کې پوښتنه راپورته کیږي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ناکامه سوو دوو مشرانو لکه حسین موسوي او مهدی کروبي په مشرۍ کې زرغون غورزنګ یا گرین مومنټ ولې د عربي نړۍ د احتجاجونو په پرتله ناکام دی. د برتانیا په اکسیټر پوهنتون کې د فارسي او ایرانی مطالعاتو د مرکز مشر مایکل اکسورتی وایي دا ځواب پر دروغ ولاړ دی چې په وراثت کې اروپاتې انقلابي ایران تر خپلو عرب ګاونډیو پیاوړی دی.
زه فکر کوم چې په ایران کې رژیم ډیر مضبوط دی. هغوی په دې لړ کې ډیره تجربه لري چې د خپلو مخالفینو مخه ونیسي او هغوی له دې سره بلد دي چې د مخالفینو مخه ونیسي او خپل واک پر هغو وتپي. دا ول ډیر ګران دي چې د خلکو کومه برخه له کوم لوري سره ولاړه ده. خداسي بیخي لږ خلک سته چې هغوی واقعي هم د رژیم او د محمود احمدی نژاد ملاتړ کوي. نو دا په ساده توګه د هغو خلکو پوښتنه نه ده چې د حکومت پر ضد دي، کوم چې په ډیرو ځایونو کې دي. چیرې چې موږ په تیرو څو اونیو کې د حکومتونو ړنګېدل لیدلی دي.
د سکاټلینډ د ایس ټی انډریوز په پوهنتون کې د ایرانی مطالعاتو پروفیسر علي انصاري وایي چې په ایران کې به د حکومت مخالفین د دې جوګه نه وي چې په دومره چټکۍ سره په واک کې بدلون رامنځته کړي، کوم چې په تیونس او مصر کې له احتجاج وروسته رامنځته کړل سو.
The opponent they're facing is a good deal more ruthless and much more embedded.
په دې هواد کې چې اپوزیشن له څړول رژیم سره مخامخ دی هغه ډیر ظالم دی. زه فکر نه کوم چې په ایران کې دی رژیم په چټکۍ سره رانسکور شي. هغه ځکه چې هغه خلک چې په واک کې دي دا توان نه لري چې تر مرګ دی له واک ولويږي او هغوی په دې پوه دي چې په محاصره او حواس باخته حالت کې دي، نو ځکه به دوی تر اخره وخته په واک کې د پاتې کېدو لپاره وجنګیږي. زما په خیال چې په ایران کې به ډیر خلک په واک کې داسې پر امن بدلون لیدل وغواړي او زما په خیال د دې انتظام کول به ګران کار وي. دا په ورو ورو له منځه ځي.
کارپوهان وایي چې د ایران اوسنی نظام ته د انقلاب له هغې اسلامي نظریې څخه هم ګټه رسیږي چې په دې هیواد کې ډیر خلک او د هیواد د امنیتي ځواکونو ډیر غړي پرې باور لري.
د لیبیا په اړه مو رپورټ واورېده. د لیبیا نه پس د ایران په اړه چې هلته ولې خلک مظاهرې نه شي کولی او هله په اسانه دغلته بدلونونه نه راځي، په نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې په عربي نړۍ کې د روان بدلون او د لویدیځ لپاره د هغې سره د تړلې ممکنه پایلو په اړه یوه لیکنه شوې ده. او په دې لیکنه کې راغلي چې په عربي نړۍ کې د بدلونونو راوستلو معنی دا نه ده چې ګینی لویدیځ اقدار به هلته خواره شي. د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال چارلز کوپچن په عربي هیوادونو او په تیره په لیبیا کې د روان سیاسي بدلون په اړه لیکي چې په لیبیا کې په تشدد زیاتېدو د لویدیځ هیوادونه سرګردانه دي. دوی یو خوا ګونګي او ګډوډ دي او بل خوا هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې په روانو حالاتو خپل عکس العمل ښکاره کړي. دوی په پام کې ساتلي د دې حالاتو سره تړلې هغه کوم خطرونه دي چې د لویدیځ په ستراتیژیکي او اقتصادي دلچسپو اثر کولی شي. ورځپاڼه زیاتوي د لویدیځي هیوادونو د غوار خطای د پوهیدلو وړ ده. د دې ناکرارۍ له امله یو خوا د غږ پورته کولو او د وقار ترلاسه کولو د عالمي غوښتنې تصدیق کیږي چې له لارې په منځنۍ اسیا کې جمهوریت مخې ته راتللی شي، خو د دې سره سره بیا په دې پاسون کې نه یوازې وینه تویږي بلکې هغه حکومتونه هم راغورځیږي چې پرې غربي نړۍ د انرژۍ او د ستراتیژیکي همکارۍ لپاره تکیه کوي. د ورځپاڼې خبرانو ځکه غربي نړۍ له پخواني وختونه په پام کې ساتل به له احتیاط کار اخیستلو لپاره خوي. که څه هم په غربي نړۍ کې د جمهوریت راتګ سیکولر قوم پرستی ټولنیز یووالی او باثباته جمهوری حکومتونو سره سوله ییزې اړیکې ساتلو لپاره لاره هواره کړه، خو بیا هم په دې لاره کې یو شمېر مشکلات وو. په منځنۍ اسیا کې د جمهوری حکومتونو راتګ سره هله ګوله پیدا کېدلی شي چې لامل یې جدا جدا اثرات مخې ته راتللی شي. ورځپاڼه زیاتوي په غربي نړۍ کې د سیکولر نظام رایج دی او نوې دور کې ریاست او کلیسا له یو بل نه جدا دي. په دغه هیوادونو کې عیسائیت د قانون سره اړه نه لري او دا د خپلې عقیدې خبره ده. په غربي نړۍ کې هغه وخت دغه نظام ځای پر ځای شو کله چې جمهوریت دغلته خپې ټینګې کړې. د دې په پرتله اسلام یو داسې مذهب دی چې پکې مذهب د قانون برخه ده او په اوومې پیړۍ کې د اسلام د راتګ سره سم ریاست او جومات له یو بل سره تړلي دي. که څه هم په نوې منځني ختیځ کې سیکولر حکومت نه وجود نه لري، خو بیا هم په زیاترو کې دغه نظام د خوخي په بنیاد نه بلکې په زور ځای پر ځای شوی دی. بلخوا په جمهوری هیوادونو کې اسلام په سیاست باندې برلاسی دی او په سیاست یې ډیر اثر دی. په 1999 کال کې په ایران کې یو مذهبي حکومت مخې ته راغلو. په 1999 کال کې په الجزایر کې اسلامي ډلې انتخابات وګټل، خو بیا پوز یې د واک ترلاسه کولو نه وړاندې مخه ونیوله. دغه راز په عراق کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یوې اسلام پلوه ډلې واک ترلاسه کړ. په لبنان او فلسطین کې د انتخاباتو وروسته په دغه سیمو کې د حزب الله او حماس ډلې نورې هم پیاوړې شوې دي. د ترکیې واک هم د یو اسلامي ګوند په لاس کې دی چې په دغه هیواد کې یې د سیکولر حکومت خاتمه کړې ده. په مصر کې هم زیاتره خلکو دا رای ښکاره کړې چې په کار ده په سیاست کې دی د مذهب یو لوی رول وي. ورځپاڼه زیاتوي چې څنګه په منځنۍ اسیا کې جمهوریت مخې ته راځي هغه عمره به اسلام په سیاست کې یو لوی رول لوبوي، نو ځکه د غربي نړۍ کتونکو او تګلاره جوړونکو ته دا پکار ده چې دغه خیال دې پرېږدي ګینی په منځنۍ اسیا کې جمهوریت راتللو سره به د دوی اقدار خواره شي. ورځپاڼه زیاتوي په عربي هیوادونو کې د قوم پرستۍ معنی د غربي نړۍ په پرتله بدله ده. په مصر کې ملت پالنه پخوانی وختونو ته رسیږي، خو بیا په عراق، اردن، لبنان، سیریا او داسې نورو عربي هیوادونو کې اوسني حکومتونه د سامراجي قوتونو واک نه وروسته مخې ته راغلي دي. په لیبیا کې سیاست د قبایلي نظام سره سره چلیږي. که چیرې په دغه هیواد کې جمهوریت ځای پر ځای شي، نو هغه مسلې چې سرونه پټ دي سر اوچتولی شي. د لیکوال په خبره د دې دا معنا نه ده چې غربي نړۍ دې په منځني اسیایي هیوادونو کې د دې سیاسي بدلون ملاتړ پرېږدي، خو پکار ده د روانو حالاتو ته دې په کلا نظر وګوري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د دوی یو وګړی په پیښور ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوی او دوی نه پوهیږي چې پولیسو دغه کس ولې نیولی. دا په داسې حال کې ده چې یو بل امریکایي وګړی چې امریکا حکومت یې سفارت کار بولي ریمن ډیویس لا هم د پاکستان د پولیسو په توقیف کې دی.
اسلام آباد کے دا امریکائی ایمبیسی ویان نے کوڈنی بیلے وینا تر مخا ایمبیسی تا داسی معلومات تر لاسه شوی دی چی تیرہ ورس پیخور ٹاؤن سیمینا یو امریکائی مارک ڈی ہیون دس نامعلوم وجہ لکبلا پولیسو نیولے دے دا مشال ریڈیو سرا دا خبرو اترو پو وقت کوڈنی بیلے اویل دیو وای چی موسرا داسی خوبیا معلومات تر لاسه شوی دی چی پیخور کی پولیسو یو امریکائی وگڑے مارک ڈی ہیون نیولے دے دے لڑکے ہوں پاکستان حکومت سره په تماس کیو چې نور معلومات ترلاسه کړو او په دې اړه چې قانوني لاروي مونږ به خپلو ځکه چې امریکا د پاکستان قانون او عدالتونو ته ډېر په درناوي سره ګوري او مونږ غواړو چې دا مسله زر تر زر حل شي. ولی تر څو چې د نور معلومات ورکولو خبره ده نو دا وخت مونږ د پاکستان حکومت سره تماس نیولې دي او ډېر زر به تاسو سره نور معلومات شریک کړو. بلخوا د پېښور پولیسو یو اعلی چارواکي د نوم نه دلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د مارک ڈی ہیول سره د ویزې کاغذونه نه وو او د هغه د ویزې میعاد په تیر کال اکتوبر میاشت کې ختم شوی وو نو ځکه مونږ هغه ونیولو. دې لړ کې چې کله مونږ د نور تفصیل لپاره د ایس پی کیډ شفیع الله سره تماس ونیولو نو هغه هم په دې کیس کې په عدالت کې موجود وو ځکه په دې اړه د خبرو اترو څخه معذرت وکړو. بلخوا د امریکایي وګړي مارک ڈی ہیول د نیولو وروسته پولیسو هغه نن پېښور کې د جوډیشل مجسټریټ قدرت الله وړاندې عدالت ته حاضر کړو چېرته چې مجسٹریٹ هغه د سوال لس ورځو پریمان جیل ته واستولو. عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
نیوز لائن ویب پانا په خپل یو رپورٹ کې لیکي چې پاکستان کې آزاد خیاله خلک له سخت ویرې سره مخامخ دي. په دې اړه احمد شاه زمي رپورٹ وړاندې کوي.
خالد احمد په نیوز لائن ویب پانا کې لیکي هر کله چې د سخت دریزی یو پیښه رامنځته شي نو آزاد خیاله په اړه غبرګون څرګندوي او خپل اختلافي نظر وړاندې کوي ځکه چې آزاد خیال داس یو حالت راوستل نه غواړي چې د ټولنې اکثریت سخت دریزی یو معیار وټاکي. په سخت دریزی کې د غوسناک پیښو درامنځته کولو یو فطري هڅه وي لکه د اصول په نامه هغه وخت د بیګنا خلکو وژل کله چې قانون خاموش وي. آزاد خیال د دې شولو هڅه کوي چې دا کار نه یوازې غیر قانوني وو بلکې له دې سره د خلکو ملاتړ هم نه ورسره. خالد احمد په نیوزیلند کې پر مخ لیکي دا حقیقت دی چې تر اوسه آزاد خیاله په اکثریت کې نه دی. په حقیقت کې د آزاد خیاله ډلې تعریف کول ګران کار دی. اکثره وخت چې کله سیاسي ګوندونه د آزاد خیاله یا محافظه کار په نامه بلل کیږي نو دوی د خپلو ګټو پر بنیاد د دغه نوم شاوخوا راتاویږي. پاکستان پیپلز پارټي یو آزاد خیاله ګوند یادیږي خو د احمدیانو په ضد دریځ خپلول آزاد خیاله کار نه و. بلی خواته متحده قومي مومنټ چې ځان د آزاد خیاله ګوند په نامه بولي د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره د عافیه صدیقي ملاتړ وکړي او په سینټ کې د گورنر پنجاب سلمان تاثیر له فاتحې څخه انکار وکړي. لیکوال د پاکستان ټیررست ګراوند زیرو کتاب په حواله سره لیکي چې عافیه صدیقي په ترهګری کې لاس درلودي او له کراچي څخه امریکا ته د چاودیدونکو توک په لیږلو کې د عرب کمانډان عمر او امریکایي شاري ماجد مرسته کړې وه. لیکوال لیکي چې آزاد خیال په هر ځای او ډله کې پیدا کېدای سي. د بیلګې په توګه جاوید غامدی ته د اسلام د سخت دریځ ملایانو په منځ کې یو آزاد خیال ملا ویل کېدای سي. همدا ډول په مسلم لیک کې هم یو آزاد خیال کس پیدا کېدای سي. دا آزاد خیال فطرت د یو ډلې سره د تړاو پر ضد اغیز لري. هغه غواړي چې د دوو انتهاو ترمنځ یو بیل ځای ولري او هرې خواته د زغم او اخلاص په نظر وګوري. لیکوال پر مخ لیکي چې آزاد خیال ته په کار نه ده چې د ټولنې په خوښه ولاړ سي. په پاکستان کې سخت دریزی دومره فعال سوی چې په نړیواله کچه د ترهګری بڼه اخیستې ده. د ترهګری بنیادی اصول په اولس کې ویره پیدا کول ده او پاکستانی ټولنه تر ویرې لاندې ژوند تیروي. کله چې ریاست کمزوري وي لکه دا اوس چې دی نو له ویرې څخه اولس نسي ژغورلی لکه جنگ سالار فضل الله چې د سوات خلک دوه کاله تر خپل ویرې لاندې ساتلی وه. لیکوال پر مخ لیکي چې همدغه لامل دی چې سخت دریزو د سلمان تاثیر د وژنې په حق کې لاریونونه راوویستل. د دوی حالت هم د ویرې سره مخامخ و. بلې خوا د خبریالان او د رسنیو قربانه هم محتاط شول او د داسې بحثونو اجازه یې ورکول چې د سلمان تاثیر د قاتل په حق کې وه. سیاستوال هم خاموشه شول ځکه چې هغوی په اولس کې ګرځي او ویشتل کېدای سي. په داسې حالاتو کې دغه جمله د ډیرو آزاد خیالو له خولې راوتل چې پر ژوند بیرېدل چې زه به هم ووژل سم. لیکوال لیکي چې آزاد خیال به همیش تر دغه سي مشکله او ناخوښه کړنلاري لاندې زورول کیږي. دوی به د وکیلانو لخوا هم تیرستل کیږي چې په لویه پیمانه د سلمان تاثیر د قاتل ملاتړ وکړي. دوی د ام کیم لخوا هم پرافیا صدیقی تیرستل سول. لیکوال په پای کې لیکي چې په پاکستان کې د آزاد خیال او سخت دریځ ترمنځ مقابله نسته، ځکه چې د دوی دوه ترمنځ هیڅ توازن نسته. کله چې سخت دریځ د یو کار مخالفت وکړي، نو هیڅ یو آزاد خیال د هغه مخې ته نسي درېدلی. کنه د سخت دریځ لخوا به د قرباني د پسه په څیر حلال کړل سي.
احمد شاه اعظمی په پېښور کې 2:30 بجې د خبرونو د لنډیز وخت بشیر ګواخي تاسو وړاندې کړي.
د افغانستان په خوست کې د بمی چاودنې له کبله نه کسان وژل شوي دي. په پېښور کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله نیول شوی امریکایي په 14 ورځني ریمانډ جیل ته لیږل شوی. د روس د پارلمنت د یو تړون له رسمي منظورۍ وروسته اوس امریکا کولی شي په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د روس له لارې پوځي سامانونه ولیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په لیبیا کې د وینې د تویدنې د عمل د ودرو غوښتنه کړې ده. او د کرکټ د نړیوال کپ په یو میچ کې پاکستان د سریلانکا په وړاندې د احمد شهزاد د وکټې په نقصان په شپږو ورو کې 1.5 رن کړی دی.
بشیر غواخو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. تاسو زموږ خبرونه په انټرنیټ باندې په www.mashalradio.com باندې پاکرنې اوریدل شي. اوس د افغانستان ریپورت لرو. د افغانستان په خوست ولایت کې د سرک ترغاړې په بمی برید کې نه کسان وژل شوی دی. لسیمی د مشال ریډیو خبريال وای پیخه د خوست په لکڼو سیمه کې شوی دی. د خوست د امنیه قماندانې یو چارواکي سمونوال محمد یعقوب د پیخه پخله کړي. نور تفصيل د نقیب الله متنوال نورو.
نن سهار د افغانستان خوست ولایت د لکڼو د ګورګورې په سیمه کې د ملکی وګړو په ګاډي پسې د سړک غاړې په بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته تنه وژل شوی دي. د خوست د امنیه قماندانې د امنیت امیر سمنوال محمد یعقوب د پیښې د تایید ترڅنګ وویل چې په وژل شویو کسانو کې یو نارینه، درې ښځې او څلور تنه ماشومان شامل دي چې ټول ملکی وګړي دي. د سیمه یو تن اوسیدونکي چې په دې پیښه کې نږدې خپلوان وژل شوي مشال راډیو ته وویل چې نه پوهیږي ټول څومره وژل شوي، خو هر ځای ویر او ژړا ده. د پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د پخوا پرتله څو برابره زیاته شوې ده. او تېره اونۍ په همدې خوست ولایت کې د موټر بم په ځانمرګي برید کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
زمون وړاندې رپورت هم د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو قماندان او د دې هیواد د ملي پوز قماندان سره په یوې ګډې خبري غونډه کې ویلي چې د افغانستان ملي پوز په چټکتیا سره د روزنې له بهیره تیریږي او لوړې مسلکي زده کړې ترسره کوي. د دې ویډیوي خبري غونډې حال له واشنگټن هارون بادشاه خپل رپورت کې راکوي.
په افغانستان کې د ایساف ځواکونو امریکایي کمانډان میجر هاروین هیل د افغان ملي پوز میجر روشن صافي سره په ګډه له کابل څخه د ویډیوئي کانفرنس لارې د امریکا په پوزي مرکز پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې افغانستان دا مهال په وسلو او مسلکي پوهو سمبال ملي پوز لري او دا چې د ځواکونو د روزنې عملیات یې په چټکتیا سره پر مخ روان دي. افغان ملي پوز د افغانستان د ټولو ملي امنیتي ځواکونو په سیر په لګمو دکې کافی ډیر پرمختګ کړی دی. د 2009 میلادي کال نه را پدې خوا یوازې د 13 کال په موده کې د افغان ملي پوز د ځواکونو شمیره 50,000 تنو ته لوړه شوې ده، چې دا مهال له 23,000 څخه زیات ځواکونه د تربیه لمرحلو تیریږي.
And there are more than 23,000 soldiers currently in training.
Major Hill بیا د ځواکونو د مسلکي ټریننګونو په برخه کې د زینو چیلنجونو ذکر هم وکړ چې دا غپ وینا په دغه لړ کې تر ټولو غټه ستونزه د ځواکونو بے سوادي ده.
In 2009 86% of the ANA new recruits.
په 2009 کال کې استخدام شوی شپږتیا پسلو کې ځواکونه نالوستیول او د لیک لوست هیڅ لازمی پروګرامونه مو نه لرل. په دې سربیره بیا د ځواکونو د نامناسبه تنخواګانو او د اړوند شیانو د کمښت مسلې وي. اوس مهال بیا دا چې د لیک لوست پروګرامونه سل پسله پلی شوی او د ځواکونو په تنخواګانو کې د قدر وړ اضافه شوې ده. هغوی د افغان یونیفارم په لباسونو او د ناټو په وسلو سنبال کړل شوی دی. په توپخانه، انجینیرینګ او استخباراتو کې ورته خودنی کیږي او په زیاتره شوبو کې خو په خپل افغان سرتیرو د خودونو د چارو مشري پر غاړه غستې ده. امریکایي کمانډان هم دغه را زیاته کړه چې د ایساف او افغان ملي پوز د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د خلکو امنیت خوندي او اقتصاد پیاوړی شوی دی. نوموړي د خپل ادا په ثبوت کې د زابل ایالت مثال
ورکړ. I'm amazed by the success stories.
زچ کله په هواد کې سفر کوم نو د زینو پرمختګونو په لیدلو اریان شم. د زابل خبر ووکو چرته چې اغیانو د عام وګړو د پرمختګ مخنیولې و. هلته اوس خلک په آزاد توګه خپل دولتي او اقتصادي مرکزونو ته تګ را تک کوي. د ملي پوز ځواکونو د غلطا د سړکونو امنیت ټینګ کړي چې لکبلې د ماینونو په چاودنو کې د عام اولس د مرګ جوړلې کچا راټیټه شوې ده.
Decreasing the locals' possibility of exposure to the IED.
د پینټاګون خبري غونډې ته د وینا پر مهال د افغان ملي پوز میجر روشن صافي په خپل سرګندونو کې وویل چې افغان ملي پوز د افغانانو افتخار دی او هوډ سرګن کړل چې د ناټو او امریکایي ځواکونو په ملاتړ افغان ملي پوز د تیر په پرتلا د یو زیات مضبوط ځواک په توګه مخېتا راغلی دی.
We as a nation need a military force to better fight our country's enemies.
موږ د یو قوم په هیڅ پوزي قواته اړتیا لرو سو د خپل هیواد د دښمنانو ښه مقابله وکړو. د یو ښه نظم او تربیت پرته یو پوزي ځواک هم فعالیت نشي کولای. د ناټو د ټریننګ پروګرامونو له برکته مونږ یو با انضباطه او با مسلکه پوزي ځواک کې بدل شوی یو.
Our leader and soldier disciplined and professionals.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی را روان وړبال افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د هیواد د امنیت ساتنې ذمہواری افغان ځواکونو ته سپارل پیل شي، د افغان ملي پوز میجر روشن صافي هیله ښکارا کړه چې دغه مسولیت به دوی په خشان سنبال کی.
We have received a lot of support from the United States.
مونږ د امریکا متحده ایالاتو تو او ائتلافي ځواکونو څخه ډېر مرستې ترلاسه کړي چې په نتیجه کې مونږ وکولې شو د یو شمیر جنگي عملیاتو مشري وکړو او تر 2014 میلادي کال د جنگي مقابلو د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو په لاره روان یو. مونږ چې نن لیوبل سره وګپو غولاړ یو، سبا لبا د خپل کارونو په خپل د کولو جوګیو. میجر صافي په خپل سرګندونو کې د هیواد په پرمختګ کې د مرمنو د برابر شمولیت ارزښت په ګوته کړ او وی ویل چې افغان ملي پوز کې هم د افغان میرمنو استخدام پیل شوه چې د دپ وینا تر دې د مشمیرا شلو تنو ته رسیدلې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګلونا د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه. د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو. مشال ریډیو د میرمنو د پاره پلوشه پروګرام لري. تاسو د ګلونه پروګرام اعلان واورید چې د ماشومانو د پاره د نهې په ورځ وړاندې کیږي او د نن لپاره په دې خبرونه کې مونږ لرو تاسو د پاره کیمپس ډایری چې په دې کې مونږ د پیښور او د خوښه سیمو د تعلیمي سرګرمیانو حل درکو. فواد علي شاه به درته وړاندې کوي خو لاغې نه مخکې سو رپورټونه. تاسو زمونږ د مشال ریډیو نه اورئ. دا رپورټ چې دی دا د د په کندهار ولایت کې د ځایي حکومتي چارواکو لخوا د کوکنارو پر ضد د کمپاین پاړه د زمونږ همکار په افغانستان کې نقیب الله متنوال جوړ کړی. راځي وایو
کندهار چې له هلمند وروسته د کوکنارو د کرکیلې او تولید دوهم لوی ولایت بلل کیږي. چارواکي په دې ولایت کې د دې بوټو د اړولو د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د کندهار ولایت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې په دې لړکې یې د دې ولایت په ژیړی ولسوالۍ کې 95 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي او دا لړۍ لا هم دوام لري. کندهار ولي توریالي ویسا چې د کمپاین د پیل په موخه ژیړی ولسوالۍ ته تللی و رسنیو ته وویل چې یاد کمپاین په کندهار کې د پولیسو، ملي پوځ او ایساف ځواکونو له لورې ترسره کیږي او نورو ولسوالیو ته به هم وغځول شي.
دلته د کوکنارو د کښت ماتولو کمپاین شروع شو. دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډېره خاصه غوښتنه ده چې د دنیا په غوښتنه سره په خاطر موږ دا کمپاین شروع کړي. دا کوکنار به په ټولو ساحو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې شروع د دې ځای څخه وسوه. په نورو ولسوالیو کې هم دا د خیر دا لړۍ ډېره ژر شروع شي.
که څه هم چارواکي وایي چې دا ځل د دې کښت د مخنیوي لپاره جدي دي، خو د بشپړ امنیت نشتون به د دې کمپاین په وړاندې لوی خنډ وي. دا کمپاین د پیل په لومړۍ ورځ هم د وسلوال برید لاندې راغی، خو چاته پکې مرګ ژوبله وانه وخته. باید ویل شي چې د تیر کال کوکنار اړولو په کمپاین کې یو شمېر پولیس ته مرګ ژوبله هم اوختې وه، خو دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وروسته به د کندهار ګاونډي هلمند ولایت کې هم د کوکنارو اړولو کمپاین پیل شي. دا چې دا ډول کمپاینونه به څومره اغېزمن وي وروسته به ولیدل شي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
و هم اوریدل چې د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د کوکنارو د بوټو د اړولو د کمپاین د پیل خبر ورکوي. کندهار چې له هلمند وروسته د کوکنارو د کرکیلې او تولید دوهم لوی ولایت بلل کیږي، د دې ولایت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس وایي چې په دې لړ کې د دې ولایت په ژیړی ولسوالۍ کې 95 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا لړۍ لا هم دوام لري.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 9:30 بجې یادونه. تاسو د اتوار په مازیګر په 9:30 بجې اوریدلی شئ، خو نن د 10:00 بجو په خپرونه کې د مشال په نوم خپرونه لرو. د دې تر څنګ نوي خیالونه، نوي سازونه پروګرام هم تاسو د پاره له ځانه سره راوړو. خو اوس بل رپورټ لرو. په بلوچستان کې وکیلانو د سړی تښتونې د پیښو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دا احتجاج وروسته لاغې پیل شو چې په تیرو 3 ورځو کې 3 وکیلان د کوټې له بېلابېلو سیمو څخه وتښتول شول. زموږ خبریال خدای نور ناصر د وکیلانو د اتحادیې له مشر باز محمد کاکر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دوی د غونډو په هکله پوښتلی. هغه وایي
داسې دی، زموږ د صوبې د ټولو وکیلانو نماینده تنظیمانو یو اجلاس وسو زما په صدارت کې. په هغه کې موږ دا د یو کال په دوران کې 8 وکیلان پورته شوي وو، اغوا شوي دي. په هغه کې د دوه مړکل مړی په صورت راته ملاو سو او یو سي دي لاغه ځکه پیسې واسي او د یو وجوهات نه معلوم څلور ملاو سو. د دوه د مړی په شکل کې، دوه د غي زموندي په شکل کې، ځکه چې څلور ته وسه پوری لاغایب دي.
صحیح. او د نن دغه غونډه چې اوس پیل کیږي، په دې غونډه کې په څه شي باندې خبرې وسی او څه پریکړې به وسی؟
موږ دا وایو چې د دې صورتحال کم صورتحال روان دی، دا صرف د وکیلانو تر حده پورې نه دی، بلکې دا د ګرد صوبې کم حالات د خراب دی. موږ د وکیلان چونکې د قانون له شعبې سره تعلق لرو او موږ د دې په باره کې یو جدوجهد وکړي چې په ملک کې د قانون راځي د شخصیاتو د کریمینل د دهشتګردو غدنۍ، نو په دې آیا موږ هغه جدوجهد په نتیجه کې نن موږ ته دغه سمرات نه ملاویږي. موږ چونکې په دې سلسله ډېر حساس یو، نن موږ ټوله د صوبې د کم وکیلانو غونډه راغوښتې ده. په هغه کې موږ دا مجلس ورته ژدو چې آیا موږ د ټیلو صوبې زمواره خلک راوغواړو او په دې باندې په سنجیدګي غور وکړو چې د دې زمواره څوک دي او د دې حل څه دي.
باز محمد کاکر صاحب، تاسو یو خبر کړی ده چې د ټولو سیاسي پارټینو کانفرنس پر راغواړو، سیمینار به جوړو، په دې حق باندې ځینو سیاسي پارټینو سره تاسو خبرې شوي دي یا هم د چا تماس سره کړی دی؟
دغه خبره موږ نن موږ خپل کم سي دغه دي د ټولو وکیلانو تر مخ موږ دا خبره ژدو. موږ دا وایو په دې صوبې کې سیاسي پارټیان خپل یو طاقت یو وزن لري. موږ غواړو هغه یو اهم فریق دی چې هغه د ملک او د صوبې په سیاست کې یو برخه لري. هغه په دې موږ راغواړو او سیول سوسایټي نمایندګان راغواړو او نن دا تفصیلات دي او دغه فیصله سیدی د موږ په جنرال باډي کې ژدو او د دې کم وخت د فیصله موږ ته اجازه ملاوسو، نو فوري تور پر په دې باندې مشکار شروع کوو او سیاسي پارټیانو او سیول سوسایټي سره مرابطه کوو.
تاسو ذکر وکړ چې په تیر یو کال کې اته وکیلان تښتول سوي دي او لا هم دغه درې کسان اوس وسنې تښتول سوي دي. په دې اړه د حکومت بلوچستان تاسو سره خبرې ورسره سوي دي، د هغوی څه موقف دی؟ هغه څه وایي؟
حقیقت خدا دی چې حکومت بلوچستان سي کم حالت دی، هغه خدا سي حالت دی چې وزیر اعلی باندې حمله وسوه دغه ملزمان نه ونیول سو، پر گورنر حمله وسوه دغه ملزمان نه ونیول سو، پر وزیرانو حمله کیږي، وزیران سي دي خپل علاقه خپل الکی ته نسی تللی، وزیر اعلی نسی تللی، وزیر اعلی او همیشه په اسلام آباد کې ناستی نه، د دوی دونه حالت قابل رحم دی، موږ دوی ته وګورو بلته پسته په دا باندې په نتیجه ورسو چې حکومت خو براینام دی، نه د اسمبلی کردار شته، نه د نماینده خلکو کردار شته، داسې قوتونه په دې صوبې کې کار کوي چې دې کې د حکومت کردار بالکل هیڅ اهمیت نه لري. زما دا خیال دی تر ګردو طاقتور اواز دی هغه د عوام غدی، زموږ دا په دې نتیجه رسېدلی موږ عوام باید سره نږدې سو، په اتفاق باندې د دوه قوتو رغدنه وکړو.
موج او متلونه
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښو ته ژوند کیږي
ای جان سور سو میرای وستوت.
خبرونه موج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
په بلوچستان صوبه کې ځوانان له بیروزګارۍ او نادارۍ څخه سر ټکوي. بل خوا په دغه حالت کې واړه ماشومان وایي چې د نادارۍ او نیستۍ له امله سکول ته نشي تللی او په واړه ځان لوی لوی کارونه کوي. په دې اړه پام کوي د سید شاه سقیم رپورټ.
د بلوچستان ایالت په نږدې ټولو سیمو کې هغه ماشومان چې کورنۍ یې ناداره او بې وسه دي دا مهال تر ځانونو درانه کارونه کوي تر څو د مزدورۍ له لارې خپله کورنۍ وچلوي. د نیستمنو کورنیو ماشومان د ایالت په بیلابیلو سیمو کې په هوټلونو، د موټرونو جوړولو او پرېمنځلو په دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې په مزدورۍ اخته دي. په دې سربېره ځینو خو یې لا په ډیرانونو د پرتو کاغذونو د راټولولو او خرڅولو له لارې هم یوه اندازه پیسې لاسته راوړي چې وروسته پر خپل کورنۍ چلوي. خو د ایالت د مرکزی ښار کوچ په ګډون بیا په ځینو ښارونو کې واړه ماشومان پرته لدی چې مزدوري وکړي خیر ټولولو ته مخه کوي. امینه یو داسې جلی ده چې تر اوسه پورې لا هم د نوټونو او کاغذونو ترمنځ توپیر نشي کولای، خو د خیر ټولولو په موخه له سهاره تر ماښامه د سړک پر غاړه ناسته وي. دا وایي
دلته څه کوي؟ خیرات غواړي. د لڅو وخت دلته ناست دی؟ تر څو وخت ناست دی دلته؟ تر نیمې شپې ناست دی.
نه کله نصیب الله بیا وایي چې د ښوونځي د رخصتیو په شپو کې له دې عمله چې د قلم، کتاب او کتابچې پیسې ورسره نه وي په یو هوټل کې مزدوري پیل کړې ده چې د را روان کال لپاره په ګټلو پیسو بیا ځان ته کتابونه واخلي.
دا هوټل کې مله دا مجبوري کار شو کوي، نه د کاپۍ پیسې شته، نه د وردیان پیسې شته، کتابونه جلدو پیسې هم نشته. اوس مې دا وایي دا د سرکار مصر دا امداد وي چې دا پیسې راشي. دلته ډېر ارکان ګرځي باره له مصر هم سه چې د کتابو پیسې نه لري، یو ار پی ایم نه لري، دلته مزدوري کوي.
د نادار کورنیو مزدور ماشومان نه یوازې دا چې په کم عمر مزدوري کوي او ښوونځیو ته یې تک پرې ایښی دی، د کارونو کولو پر مهال د ځینو خلکو له خوا رټل کیږي هم، چې د ځینو پوهانو په خبره دغه کار د ماشومانو پر روحیه ناوړه اغیزه کوي. اته کلن ابراهیم چې دی هم په یو هوټل کې مزدوري کوي وایي چې بر ناحقه وهل کیږي او خلک یې رټي. دی وایي
په هوټل کې ما ته 2000 روپۍ راکړي تنخواه، غریب یم، په کور کې مې یو ورور دی خالص، یو مور دی، یو مخور ورور ما هلته دفتر کې د نالۍ کار کوي، زه د هوټل هلته چې زه چای وروړم هغه خشکې هم راته کوي، هغه پیالې د څه نه داسې مې صفا کړي، چای خراب وي، چای استاد خراب وي، پخې کې شکنځاګانې هم ماته کوي.
خو ځینو ماشومانو بیا په نیستۍ او نادارۍ سربېره د پښتنو په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله هم کورونه پرې ایښي او دا مهال په نورو سیمو کې مزدوري کوي. د محب الله په نامه یو تن وایي چې کور یې په وزیرستان کې دی، خو هلته د روانو جګړو او ناامنیو له امله مور بلوچستان ته رالېږلی او دلته یې په مزدوري کولو لاس پورې کړی دی.
ما کور د وزیرستان کې ژوند لیکي، هلته جنګونه دي، د درې میاشتې مې کیسه دلته موټل کې بروالې ته
سور پیدا شانو دا 2000 روپے باندې ته لې ځان ساتي دوري وزیرستان ته لېږي
کور ته لېږي غریبانه
نه خو بل خو بیا په ایالت کې د بشري حقوقو د ادارو کارکونکي وایي چې تر خپل وسه یې هڅه کړې ده تر څو د ماشومانو په وړاندې پروتستون ظلم منځ یوسي خو د دوی په خبره ټولو ماشومانو ته د زده کړو برابرول او له هغوی سره مرسته کول به زیات وخت واخلي سید شاه سقیم مشال رادیو کوټه
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي
جیا کلاړی واه واه
کوم ټیم د چاسر لوبيږي
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي
کوم شی با ډیر یادګار ده
بخت چاسر یاري کوي
او میدان بسو کوړي
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري
د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ د کرکټ لوبه په کولمبو کې روانه ده پاکستان د یوې وکټې په تاوان تر دې غړې پوري په لسو ورونو کې 15 منډې جوړې کړې دي شیبه په شیبه با د کرکټ له حالت تاسو خبرو د پاکستان کوم لوبغاړی چې سوځیدل هغه کامران اکمل اوس هم د کرکټ په اړه رپورټ لرو خو د پېښور نه په پېښور کې زمونږ خبريال خالد خان د سواد سره تعلق لرونکي یو لوبغاړي سره مرکه کړي دا ځوان د دې باوجود چې د سواد په جنگ کې خپل یو لاس بایللی خو کرکټ کوي د دې ځوان نه زمونږ همکار په سر کې پوښتلی چې د اوس خ بیټنګ کولی شي که خ بالینګ دا وایي
پاکستان میں چمو تدی وقت کے ارباب نیا سٹیڈیم کے ناستے اس وقت کے بدل تا میچونم کتری سے محسوس ہے
رضا خو ڈیرا خ محسوس ہے پاکستان تیر ختم نے پرنے میچ گٹلا دے او انشاءاللہ دوبے ورلڈ کپم گٹے دا خو کمزور ٹیم او دے پسیبل میچ را روان چ دین واغا ڈیر تیز ٹیم بہت تسا کنا چ زم یو تر تے زمنگ ٹیم دے او منگ انشاءاللہ گٹو فائنل بم گٹو او دے خلقو تے بخایو دے دنیا تے چ منگم زمنگ قوم چ دے دا امن پسند قوم دے دہشت گرد خلق نہ دے دا ملک چ دے خراب شوی دے انٹرنیشنل کرکٹ تے دین تلے دے ان شاء اللہ بھائی پیارا بیا رضا ورلڈ کپ گٹل چیز ڈیری ضروری دیتے
اسٹیڈیم پہ خبر کے دا وقت ناستے دا وقت کے تلوبم کے پدی گراؤنڈ باندھے ڈیر انٹرنیشنل لوبغاڑو لوبی کڑی دی تس محسوس ہے اس پکی لوبی نکی گی دے وقت سے محسوس
نو دا کو منگ محسوس ہوتا سو گور گر جا پیرا چی ویرا نہ پروت تے او کلج بدے کے انٹرنیشنل لب کی گنو ڈیر گنے او خلق ڈیر خوشحال ہے کہ پاکستان میں پشاور کے نو منگ ولم د سواد نہ خلق راضی او میچنا گوری نو زدا محسوس جدا کرکٹ یو پیرا بیا رہی او دا اسٹیڈیم آباد شي د دې ته پاکستان دم ډیره زیاته پیدا ده او کرکټ والا تم پیدا زه یو خپل کور کې لبو چرته بار لبه ډیره ګران خبره ده خپل کور کې دا چې زمو خپل کور ده نو دغه بل به مونږ کو خبم کو پرشر هم به مونږ باندې نه خپل سپورټر برا سره ډیر د قوم
په دې ګرون باندې وسیم اکرم عمران خان نور داسې لوی لوی لوبغاړو لوبه کړی ده نن ته په هغه ګرون باندې لوبه کې احساس جذباتي احساس
زه خو زما ډیر داسې جذبات ته ډیر خوشاله یم چې په دې باندې عمران خان دلې داسې غټ پلیئر چې د پاکستان له 92 ورلڈ کپ گٹ رہے او داغے نہ بعد وسیم اکرم چ دنیا کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر دے نو زڈر خوشحال ہیں مچنن زدل تر اغلے مو پار باب نی اسٹیڈیم کے مانن لبو کڑ زک چر دین مائنہ ما دے اسٹیڈیم میں صرف لدل ہے او خلب میں پی کے نہ اگڑے نو زڈر خوشحال ہیں مڈر خوشحالی محسوس ہوں دس گٹ گٹ پلیئر عظیم پلیئران دے جاگو دے زنا شاہد اپریدی دے زمنگ عمر گل دے دس یونس خان دے ہم دے دے خوری پیداوار دے دے پختونخوا پیداوار دے او دن دے اسٹیڈیم نو تے دے او دا انٹرنیشنل کرکٹ تے لے دے پاکستان نو میرو خانہ کڑے
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو اوس هم کیمپس ډایری در تلرو په دې کې مونږ د پیښور او د خوښ سیمو د تعلیمي سرگرمیانو حال درکو زمونږ همکار دغه درته وړاندې کوي
تیره ټوله هفته د پیښور پوهنتون په کیمپس هلې ځلې روانې وي
که یو طرف ته د پوهنتونونو استادان د اسلامیه کالج پوهنتون د تختولی شوی وایس چانسلر در اخلاصولو د پاره سلاګانی کولې، نو بل طرف ته طالب علمانو پوهنتون ته د نوی راتلونکي طالب علمانو د پاره پارټیانې کولې. د اسلامیه کالج پوهنتون د تختولی شوی وایس چانسلر اجمل خان څلورمه ویډیو مخې ته راتلو نه پس په کومه کې چې هغه حکومت او د پوهنتون طالب علمانو ته خواست کړی و چې د هغه د راخوشي کولو دپاره دې هلې ځلې وکړې شي، د فیډریشن آف آل پاکستان یونیورسټیز اکیډمک سټاف ایسوسیشن او د پیښور پوهنتون د درېمې او څلورمې درجې ملازمینو یوه غونډه په اګریکلچر پوهنتون پیښور کې وشوه. په دې غونډه کې د اجمل خان څلورمه ویډیو وکتې شوه. په دغه غونډه کې خاص خبره دا وه چې د فپواسا د طرف نه نه صرف دا چې د خیبر پختونخوا مشرانو ګډون وکړو، بلکې د ټول پاکستان د پوهنتونونو نه د استادانو مشرانو ګډون وکړو. په دې غونډه کې د یو کمیټې جوړولو فیصله هم وشوه، کومه به چې د ګورنر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاویږي او په هغوی به د اجمل خان د راخوشي کولو دپاره زور راوړي. دا فیصله هم وشوه که بیا هم د تختولی شوي وایس چانسلر اجمل خان د راخلاصولو دپاره ګامونه پورته نه کړی شو، نو ټول پوهنتونونه به یو ځل بیا بند کړی شي. دا خبره د یادونې وړ ده چې کله د اجمل خان درېمه ویډیو مخې ته راغله، په کومه کې چې هغه جړل او طالب علمانو او استادانو ته خواست کړی و چې د ده د راخوشي کولو دپاره دې هلې ځلې وکړي، نو په خیبر پختونخوا کې ټول پوهنتونونه بند کړی شوي وو. د فپواسا د خیبر پختونخوا څانګې مشر ډاکټر فدا محمد په دې اکلا مشال ریډیو ته وویلو
خاطر خواست صحیح جواب را نگه صحیح سے جاگی بے کرتا اگر نہیں ہو جب ہم ان کا اسٹرائک کال ہو جائے اور اسٹرائک کال والا اول میں جب کل ٹراویل کو خود ٹراویل کی راجی کا مطلب پاکستان جنگ کال ہوتی ہے اور یہ خبر بعد میں جب کرے گا تو آپ کا بیٹی کا ان شاء اللہ یہ ویک ہوا کہ میں نے سر سے رہوں گا گورنر سے رہوں گا اس وقت میں اپنے ان شاء اللہ بھی میں نے خبریں کھولی.
د چهارشنبه په ورځ فیکلټی آف سوشل اینڈ جینډر سټډیز کې د وومن امپاورمنټ یا د ښځو د حقوقو په نوم یو سیمینار وشو. په دې سیمینار کې مشر میلما د کوهاټ یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر ناصر جمال خټک وو. ډاکټر ناصر جمال خټک په دې موقع وویل چې موږ ټول مسلمانان یو او په اسلام کې خځې ته اعلی مقام ورکړی شوی دی. هغه وویلو چې که موږ غواړو چې پاکستان ترقی وکړي، نو موږ ته پکار ده چې ښځو ته دې د هغوی حقوق ورکو او په هغوی سبقونه ووایو. د پېښور پوهنتون په اغا خان آډیټوریم کې د یونیورسټي ماډل کالج فار بوایز د جوړېدو رمبه کلیزه هم وشوه. دا خبره د یادونې وړ ده چې کله اسلامیه کالج ته د پوهنتون درجه ورکړې شوه، نو د هغې نه پس د پېښور یونیورسټي چارواکو د یونیورسټي ماډل کالج جوړولو فیصله کړې وه. د فیصلی مقصد دا و چې کومو طالب علمانو ته په اسلامیه کالج کې د سیټونو د کمی له وجې نه داخله نه ملاویږي، نو هغوی به دلته تعلیم حاصلوي. ته دې کالج پرنسپل محمد اسحاق مشال ریډیو ته وویلو
کالج دلته سمه کالج نه یونیورسټي جوړ شو کله نه بیا دلته ماشومانو دومره لکانو یونیورسټي امپلایز ته لږ پرابلم و، ایډمیشن پرابلم و. بیا یونیورسټي ایډمنسټریشن ته فیصله وکړو یاره زموږ خپل کالج به کھلاوو دلته، هغه بیا خپل کالج کھلاو کو دې دپاره. او ایډمیشن 2011 کې 2010 جولای کې شروع شو، او بیا هغه نه پس دا کالج ماشاء الله ډېر ښه روانه دی، اوس ډېر ښه روانه. 200 سیټونه دي او 185 موږ هلکان ایډمیټ کړی دی. موږ دې کې میډیکل ګروپ دی، پری انجینئرنگ گروپ دے اور کمپیوٹر سائنس گروپ دے اور انٹر سائنس گروپ دے. فیس منگا 40,000 دے جی باہر دا پارا، 40,000 دے سائنس اسٹوڈنٹس دا پارا، 30,000 آرٹس دا پارا دے.
د یونیورسٹی ماڈل کالج یو طالب علم مشال ریڈیو تو ویلو
ما غر نه هسته سو د سپتمبر نه بس کالج خو خیر روان دی بس ان شاء الله خدای دې زل به ان شاء الله رزل کی پته لګي نو بیا میرټ بیډر وچ شي ان شاء الله خبش
د پیښور یونیورسٹی په آغا خان آڈیټوریم کې د جمعې په ورځ د ناتونو یو مقابله هم وشوه چې پکې د ټول خیبر پختونخوا نه د کالجونو او پوهنتونونو طالب علمانو ګډون وکړو. د ناتخوانې دا مقابله د پیښور پوهنتون ایاز خان وګټله. ایاز خان په دې موقع مشال ریډیو ته وویلو د جمع پورس پجنا کالج فار وومن کے فن فیر یا میلہ ہو مشوا پدغه میلہ کے سلویخت جنکو سٹالونا لگولی ہو چپکے مختلف سیزونا خرسولو دا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز طالب علمانو دا سٹرنگ دا کامیاب کانسرٹ نا پس اس عاطف اسلم چی دا کراچے یو مشہور دا پاپ موسیقی گلوکار دے پیخور تا دا راوستو پروگرام جوڑ کرے دے. دا عاطف اسلم دا کانسرٹ با دا مارچ پا دوائم ہفتہ کی کیگی. ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان دا مردان خان عبدالولی خان یونیورسٹی یا پوہنتون تا دا ویڈیو کانفرنسنگ سہولت ہم ورکو. دا ویڈیو کانفرنسنگ دا پارا چے ولی خان یونیورسٹی تا کم آلات ورکڑے شوی دی دا غیب امرست سربا دا ولی خان یونیورسٹی طالب علمان دا باہر یونیورسٹو دا استازانو نا سبکونا دکولے شی او هم دغه سه د دی یونیورسټي استادان به دا بهر ملکونو د یونیورسټو طالب علمانو ته سبقونه خودلې شي. په دې آلاتو باندې د 3 کروڑ روپو نه زیاته خرچه راغلی ده. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.